درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د سمبولې 19 او د میلادي 2018 د سپتمبر 10. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په نیوی ډیلی کې د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا په ډیلی کې غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او د سوریې په دایر زوار کې جګړې سختې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې د نن په د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسئلو خبري وکړي. د ولسمشر مانی وای ولسمشر غنی په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د ساينس او ټکنالوژي په اړه جوړیدونکو غونډه کې د ګډون لپاره پرون مازیګر د قزاقستان پلازمینې استانې ته لاړ. تمکیږي چې افغان ولسمشر به د دې غونډې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو لیوش میر مشرانو سره جلا جلا هم ووینی. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نیوی ډیلی کې غونډه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل صلاح الدین ربانی به له هندي مقاماتو سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر ستراتیژیکو مسئلو وغږیږي. هندي رسنیو ویلي چې ښاغلی ربانی به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او خپل هندي سیالي سوشما سوارج سره هم وویني. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د درزاب اوسیدونکي وایي د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو او ناامنیو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د درملو او خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي نه یوازې دا چې داعشیان او طالبان عام خلک برمته کوي او ځوروي، بلکې یو شمېر محلي پولیس هم ورسره بد چلند کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار یا برما د هغو لسکونو زرو روهینګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنګلادیش ته کډه شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي هیدر نوریت پرون وویل واشنگټن د ملګرو ملتو هغو راپورونو اندېښمن کړی چې پکې ادعا کیږي چې په برما کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو، بریدونو او د کلیو د سوځول کېدو د پیښو له امله 270,000 روهینګیایي مسلمانان بنګلادیش ته رسیدلی دي. نوموړي وویل امریکا د ملګرو ملتو د ادارو په ګډون له خپلو شریکانو سره د هڅو همغږه کولو ته دوام ورکوي څو بنګلاديش ته له اوختو روهینګیایي مسلمانانو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتو پرون وویل له میانمار یا پخوانی برما څخه بنګلاديش ته د کډه شویو روهینګیایي مسلمانانو شمیر 2,900,000 ته رسیدلی دی. په سوریه کې پرون د امریکا په ملاتړ کورد او سنی وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسانی هوایی ملاتړ کوي د داعش ډلې پر ضد ستر مځکني او هوایی عملیات پیل کړل. د کردانو دیموکراتیک ځواک چې د هوا له لارې امریکا ملاتړ کوي د دایرول زور شار له یوې خوا او د سوریې حکومتي ځواکونه له بل لوري د داعش ډلې پر اهدافو او پټ ځایونو بریدونه کوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د دایرول زور د هوایی ډګر نیولو ته نږدې شوي دي. ترکیه خپل هغو وګړو ته چې جرمنی ته سفر کوي او یا په دغه هیواد کې میشتي خبرداري ورکړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل اوس چې په جرمنی کې پارلماني انتخابات کیدونکي دي، ترکان باید احتیاط وکړي چې په دغه هیواد کې د نژاد پالنې او پردی پالنې له خطرونو سره مخامخ نشي. په اعلامیه کې له ترکیه اتباعو غوښتنه شوې ده چې د جرمنی د پارلماني انتخاباتو په درشل کې له سیاسي بحثونو او غونډو ډډه وکړي. ترکیه وایي د جرمني د پارلمان کاندیدانو خپل تګلارې په ترکیه ضد مسایلو متمرکز کړي دي چې په اروپایي ټولنه کې د انقرې د غړیتوب مخه ونیسي. د جرمني او ترکیه ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې جرمني په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د هغه د سیاسي مخالفانو پر ضد پر ځپونکو اقداماتو سخت انتقادونه وکړل. او د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو دفترونو وویل چې ډانلډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به په ګډه کار کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون شنبه وویل ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ثبات پیاوړتیا لپاره د امریکا او ترکیې پر ژمنو ټینګار وکړ. د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل دواړو مشرانو د امریکا د متحدو ایالاتونو او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یادونه وکړه او په سیمه کې د ثبات د زیاتېدو او د دوو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره د پرلپسې کار پر اهمیت تاکید وکاوه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. ولسمشر غنی نن په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې ګډون کوي.
جمهور رئیس اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیل موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې رهبرۍ وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به سبا له هند څخه وغواړي چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري زیاته کړي. په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو وویل سوله راتلی شي خو باید
مون متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو.
د سوریه په دایر زور کې جګړې زور اخیستای له برما څخه گاونډي بنگلاديش ته 300,000 روهینګیایي مسلمانان کډواله شوې دي. د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شغل ازادي رادیو او ری سات و بجه او ات دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پروند قزاقستان مرکز استانې ته لاړ نن به د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په لومړنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وی ولسمشر به د دې غونډې ترڅنګ د یو شمېر اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د سولې د بهیر او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبري وکړي. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یو دولتي پلاوي په مشرۍ د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په لومړني اجلاس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته ولاړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې ناستې په څنډه کې د اسلامي هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
جمهور رئیس د اسلامي هیوادونو د بیلابیلو مشرانو سره وویني چې په هغه کې به په بیلابیلو موضوعاتو بالخصوص په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې باندې په جګړه باندې همدارنګه د افغانستان کې د سولې او د اسلامي هیوادونو یو واحد دریځ. او
د ولسمشر دوین مرسیال وی چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه سفر کې د تروریزم پر وړاندې د اسلامي هیوادونو د اجماع رامنځته کېدو په اړه حمله مشرانو سره بحث وکړي. د ښاغلی آزاد په خبره ولسمشر غنی به په دغه دوه ورځنی سفر کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په ناسته کې وینا هم وکړي. نوموړي د ښاغلی غنی د وینا په اړه زیات جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د سعودي عربستان په ګډون اسلامي هیوادونه پر طالبان او پاکستان ډیر نفوذ لري او کولای شي د سولې په خکه له افغان حکومت سره مرسته وکړي. سیاسي کارپو قدرت الله زواک په دی اړه وایي
پرته له کوم شک چې سعودي عربستان په نتیجه ول باندې هغه اسلامي ورزندګي چې په اسلامي وادونو کې فعالیت کوي په هغه باندې اغیزه لري او یو دوه ورزندګي نه طالبان ورزندګي پرته له کوم شک چې ورسپوشته دي چې تاسو د حمر سره په دی اړه هم افغانستان د سولې او امنیت لپاره مرسته.
د خاقلی زوک په خبر اوس مهال د اسلامي هوادونو پر وړاندې جدي ننګونه د تروریزم فعالیت دی، خو که اسلامي هوادونه د دغه پدیدې پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي له شک پرته چې نتیجه به یې مثبته وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سبا د هند له صدر اعظم او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د نوي ډیلي ته د یو جکپوري افغان پلاوی لومړنی سفر دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا سفر پاکستان ته پیغام لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
تما کیږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به له هندي چارواکو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند د رول د پراخوالي غوښتنه وکړي، په ځانګړي ډول د اقتصاد په ډګر کې. هندي رسنۍ سټیټسمن وای صلاح الدین ربانی به سبا دوشنبه د افغانستان او هند د ستراتیژیک شراکت د شورا په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره هم وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته ویل چې صلاح الدین ربانی بل هندي مقاماتو سره پر بیلابیلو مسئلو او دو اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته دا هند ته د افغان حکومت د پلاوي لومړنی سفر دی. د امریکا ولسمشر د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له هند وغوښتل چې په افغانستان کې خپل رول پراخ کړي. ولسمشر ټرمپ د هند سیال او د افغانستان ګاونډی پاکستان تورستانو ته د پناه ځایونو په ورکولو تورن کړ، هغه څه چې پاکستان یې ردوي. د سیاسي چارو کارپو احمد رشاد منګوري چې په هند کې سیاسي علوم لوستي دي ازادي راډیو ته ویل نوې ډیلي ته د افغان پلاوي سفر پاکستان ته یو پیغام دی.
یک حالی فشار خواهد بود برای حکومت پاکستان، به پاکستان فشار میده که
دی وی دا سفر به د پاکستان پر حکومت د فشار راوړلو یو وسیله وي. دا سفر خی چې امریکا د ستراتیژیک شریک په توګه هند هم لسان سره لري. هر وخت چې پاکستان د امریکا غوښتنې ونه مني، امریکا کولی شي هند او افغانستان له یو بل سره نږدې کړي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف او د هغه چینایي سیال وانګ ای د جمعې په ورځ په پیکینګ کې اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه بل افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د دې خبرو اترو هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابرول خودل شوی دی. کابل او هند په 2011 کال کې په سیاسي، امنیتی او اقتصادي برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ. د راپورونو لمخه هند تر اوسه له افغانستان سره د بیا رغونې او اقتصاد په برخو کې څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
و امردل چې په هند کې بعد افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د هند په اقتصادي اړیکو هم خبري وشي. د امریکا حکومت هم له هند غوښتي چې په افغانستان کې خپل اقتصادي رول زیات کړي. په عین وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پانګونې پراختیا د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي ک امریکا او د سیمه هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپل پریکړو عمل وکړي. پاکستان نشي کولای د هند د پانګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پانګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکا کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
سات و بجیاو 15 دقیقې شوي. وس په هم سالم محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟
بریتانوي ورځپاڼې مارننګ سټار په خپله پرونۍ غونډه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ پر پاکستان د خپلو توندو څرګندونو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان انتقاد وکړ او یې ویل هغو سختریزو ډلو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې چې پر افغان او امریکایي سرتیرو حملې کوي. د لیکنې په پیل کې د پاکستان او چین د مخکښو ډیپلوماتانو انتقادونو ته اشاره شوې چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره یې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغو ډیپلوماتانو د جمعې په ورځ په عین حال کې له وسله والو طالبانو سره د سولې پر مذاکرو هم ټینګار وکړ. مارننګ سټار لیکي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل پیکینګ تل د خپل کلک ملګري پاکستان تر څنګ درېدلې خو بیا هم ځینو هیوادونو اسلام آباد ته د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې هغه اهمیت چې مستحق یې دی نه دی ورکړی. د ورځپاڼې په باور د دې اشاره د امریکا متحده ایالاتونو ته وه. په لیکنې کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف خبرې هم راخیستل شوي چې په پیکینګ کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. مارننګ سټار ورځپاڼه زیاتوي په پام کې د روان میلادي کال په چین کې د افغانستان او پاکستان استازي په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي چې له وسله والو طالبانو سره به د مذاکرو پر امکاناتو هم پکې بحث وسي. امریکایي آنلاین خبرونې ډیلی کالر په خپله یوه تازه لیکنه کې د چین او پاکستان پر ځای د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران په باب لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی ایران هڅه کوي په افغانستان کې د سرتیرو د شمیر زیاتولو په باب د ټرمپ پلان سبوتاش کړي. د لیکنې په پیل کې د افغانستان د لوی درستیز ډګر جنرال شریف یافتلی خبري راخیستل شوی چې بی بی سی نیوز ته ویلي وه ایران په افغانستان کې وسله والو طالبانو ته پوځي تجهیزات برابروي او نور ملاتړ هم کوي. خو د ښاغلي یافتلی تر دغو څرګندونو وروسته سمدلاسه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د دې خبري غلطي تعبیر سوي دي. خبرونه لیکي خو امریکایي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ایران د افغانستان د بي ثباتي هڅه کوي او غواړي امریکا د هغې په تر ټولو اوږده جګړه کې له لانجو سره مخامخ کړي. ډیلی کالر زیاتوي ایران په داسې حال کې له وسله والو طالبانو خپل ملاتړ زیات کړی چې د ټرمپ ادارې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پراختیا ژمنه وکړه. د لیکنې په دوام راغلي په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د زرګونو تازه دمه اضافي سرتیرو د ګمارنې سند لاسلیک کړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ژمنه کړې چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه ټاکي.
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو له ټولو خلکو غوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستو او امن د ټینګېدو لپاره یو بل ته لاس ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون شنبه د شهید اونۍ په مناسبت په یوه غونډه کې وکړه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
مدنی فعال سید کریم خان خاکسار آزادی رادیو تول اوس هغه وخت را رسیدلی چې افغانان په یو موټی توپ سره د روانو جګړو او ورانیو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي.
باید د نه دوله افغانون نره په دا جنگونو کې او په دې شینو لاس واخلي سول د فرکار وکړي او دغه ورځم باستو نره ورځ باید راکمران شي چې موږ ملي شخصیتونه یخه قومي مشران د شهیدان کیږي. باید په دې وطن کې سول راشي امن راشي او د دولت نه او د دولت سره مخالفین نه دا غوښتنه ده د سولې پروسس را پخلاشي.
د خوست یو قومي مشر حاجی محمد قیوم خان هم افغانانو ته ورته پیغام لري.
په دې نه اضافه مونږ ته د اتحاد ضرورت ته چې اتحاد وکړو یو ول وکړو. مونږ متحدان د رئیس جمهور د نیولې تر اخرین فرده پورې په یو غږ باندې په یو اواز باندې وایو چې مونږ صلح غواړو او د صلح لپاره مونږ آماده یو. دا نه چې یو نفر صلح غواړي او بل د شخصي اغراضو په خاطر د صلح متول غواړي.
یو بل تن قومي مشر حافظ الله جان ګربز هم وایي چې تر دې وروسته باید په ګډه د ټولو افغانانو د پخلاتوب لپاره کار وشي.
فارتلنکي کا کیمرنه چې موږ د خفادي به زیاتې یا د مشکلات سره مخامخ دي چې په هر کاندا کینار کې چروي بوسې چې افغانون په وټو دي کې په وځي په ودی سترخان په وځي کښینی د بدبختی نه رمانځلري.
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په یاد ولایت کې د شهید اونۍ د لمانځنې د نورو مخو ترڅنګ ویل
چې له دې وروسته موږ ژمن او متحد یو چې د افغانستان د ابادۍ لپاره، د انکشاف لپاره، او په خاصه توګه د افغانستان د ټولو پرګنو کښونو د دیوالۍ لپاره به کار کوو، او هیڅ ته به د دې اجازه ور نه کړو چې د ځینو بېلابېلو نمونو تر عنوان لاندې د خپلو شخصي اهدافو په خاطر زموږ خلک په بېلابېلو نمونو باندې وشي او دلته د پردیو اهدافو لپاره د تحقق یوه زمینه مساعده.
بل لوري ته په همدې ورځ د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شهید اونۍ او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تین په لمانځغونډه کې یو شمېر افغان سیاسي مشرانو هم په خپلو ویناوو کې پر ملي یووالي ټینګار کړی. ولسمشر محمد اشرف غنی یاد غونډې ته په استول شوي پیغام کې ویلي ول هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو او د افغانستان د خلکو د ارمانونو ضد دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم دوی نړیوالې مسئلې د امریکا په ملاتړ وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د سوریې په دایر زور ولایت کې د داعش ډلې پر ضد تازه عملیات پیل کړل. د سوریې حکومتي ځواکونو چې شیعه وسلوال او روسي هوایي ځواک یې ملاتړ کوي د روانې اونۍ په سر کې د داعش لخوا د دایر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد اوروي.
د سوریه په ختیز ولایت دیر زور کې د داعش ډلې د زپلو لپاره نوی او پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. په دې عملیاتو کې د سوریه ډیموکراتیک ځواک چې امریکا ملاتړ کوي او د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره ده له جلا جلا لور څخه حرکت کوي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک ځواک چې سونی وسلوال هم ورسره ملګري دي یو مشر د شنبه پورې زویل هیله مند دی چې دوی به ډیر ژر دیر زور خار ونیسي. بلورته د سوری حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ملاتړ کوي د ډیر زور د هوایي ډګر په لور خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا هغه سیمه ده چیرته چې شاوخوا درې کاله وړاندې داعش ډلې زرګونه ملکی وګړي او د سوری حکومتي ځواکونه کلا بند کړل. تر دې تازه عملیاتو څو ورځې وړاندې د سوری پوځ د روسیې په هوایي او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشو په ملاتړ د ډیر زور درې کلنه کلا بندي ماته کړه. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقوقو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي تاییدوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه د ډیر زور هوایي ډګر ته نږدې شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په 2014 کال کې د سوریې ډیر زور او رقه خارونه ونیول. د کوردانو ډیموکراتیک ځواک د تیرو جون میاشت په لومړیو کې د امریکا په پراخ هوایي ملاتړ له داعش څخه د رقه خار د نیولو عملیات پیل کړل چې د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه د دې خار 80% کې برخه په خپل کنټرول کې راوستې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2014 کال کې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړل.
ملګرو ملتو ویلي چې د اګست میاشتې له 15 د میانمار له رخاین ایالت څخه نږدې 3,00,000 روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډه شوي دي. بنګلادیش ته کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونو ته اور اچولی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلاديش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اګست میاشتې له 15 د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا 3,00,000 ته رسیدلی چې گاونډي هیواد بنگلاديش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بې ځای سوي کسان مجبوره سوي تر بنګلاديش پورې پر سرحدي لارو 280 کیلومتره په پښو یا هم کښتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنګلاديش کې هم دغو پناه غوښتونکو ته په ځانګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنګونه سوي دي. په بنګلاديش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اژانس ته په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیواد ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو پنځو شپږو ورځو کې د روهینګیا شاوخوا 6000 وګړي سیمې ته رسیدلې دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو، ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو، بیا ورته وسایط برابر کړو، څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلی سوځولې دي، خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وې. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشری مرستو راټولولو چاري هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلاديش کې دغو کډوالو ته د شنبه په ورځ په بشری مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
دا هم د خبری مجله د ځینو مهمو خبرونو سرچکی او زلبیا. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به چې په قزاقستان کې نن د اسلامي هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د تروریستي ضد مبارزې او پر نورو مهمو مسلو خبري وکړي. د افغانستان او هند ترمنځ د مشارکت ستراتیژیک شورا سبا دوشنبه په نوې ډیلی کې غونډه کوي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو او له بلې خوا د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د میانمار د حقوقو لسګونو زرو روهنګیایي مسلمانانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د تاوتریخوالي د تازه څپې په نتیجه کې بنگلاديش ته کډه شوې دي.
د ژوند رنګونه
لدین دی او دی پلار نوم اسلام الدین. زه کرکټ کوم.
دلته مې ول نیډر خطوب د کاو د چرته زده کړه.
دا مې د غلطه پارک زده کړه.
اول سر کې چراغ لوي هم د سې تکړه و کنه.
نو غون کی سست نو تکړه و خو
څنګه دې زده کړه؟ یعنی څنګه پکې خښ وې کرکټ د کوت کنه؟ هم دلته د چکاو زده دي شو.
مونږ به ډیر مس کو او بس دغه کې میچونه مغه کړ برابر کړ. جمعې بم یا شل شل اورا یا دوله سور میچ بم کو.
کله د سلیزه وهلې ده؟
پنځه سیزه مې وهلې. سلیزه مې نه وهلې.
لوبي غوړه لوبغړی هم شوای کنه.
وو خیمه دومره
به په دې لوبو کې د کله جایزه هم اخیسته ده کنه؟
نه نه مې اخیسته، خو د غیوا جمعه مې واخیسته یو میډالو پلاستیکی.
هغه به کورته یوړ.
هغه مې کورته یوړ.
بیټینګ کوي که بالینګ کوي؟
بیټینګ.
ولی بالینګ نشي کولای؟
بالینګ کې ویل غوته ټکی کوم.
بیا دا مالګری به دې هم بالینګ نه درکوي؟
نه نه راکوي، بس دغه کې جنجال جوړیږي.
هغه ډېری منډې دي چې په یو اور کې ورکړي څو دي؟
ډېری مې ورکړي دیرش دي.
دیرش منډې دي ورکړي؟ چیرته دي ورکړي؟
دغلته د پیچ کې.
ته په راتلونکي کې بیټینګ زده کوي؟ یوازې بیټینګ وکوي؟
یوازې بیټینګ کوم.
څوک دې کرکټ کې ډېر خوښيږي؟ دا
نجیب زاده نو وی بی ټی ویلر کریس ګیل.
نو دا دوی دی ولې خوښتي؟
بس نو ډیر خطو په هنه کې او ما ته خوان راکې فیلډینګ.
او بال کې دی بیا څوک خوښته؟
بالینګ کې می او ډی جی براو او مساکازا.
کوم مساکازا؟ مساکازا خو درې ورونه دی.
ویسټ انډیز ټیم کې چې دی.
اخو زیمبابوي کې دی. هاملټن مساکاتزا، شینګي مساکاتزا، ویلینګټن مساکاتزا کنه؟ دا درې ورونه دي. د کې شینګي او ویلینګټن بال کوي او هغه ډېر مشهور بالران نه دي.
مشهور نه دي، خدوم راخې دي لکه گزاره کوي.
خیر ته وځه ځان لپاره وای چې لیدلی و دي هم نه وي. زه په
افغانستان سره چې میچونه ولیدلې مې دي.
ها
خو ډېر ورته ناسو ما پورا.
نو ته کرکټ ګوريوم ډېر؟
او خوان راکې.
بیا کور کې خو به داسې نه وي چې کوروال درته وایي چې موږ سریال ګورو، څوک خبرونه ګوري او ته ورته شالای چې نه ما ته کرکټ ونیسې؟
نه، هغه چې کله لکه سریال وي سریال وي او چې سریال وخت پشي بس بیا کرکټ رالی. هغوی ته خپله خوند ورکوي.
کور کې نور څوک کرکټ کوي که یوازې ته کرکټ کوې؟
یو مې مشر ورور دی او دغه ورور مې دی، بس نور څوک نه کوي.
بیا مکتب هم وایې کنه؟
وو مکتب وایم.
داسې خو به نه وي چې مکتب نه کرکټ درته ډېر مهم شوی وي؟
نه، مکتب ډېر مهم دی.
درس وایه، خوشاله اوسې.
مننه، خیر اوسې.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زه عبدالخالق
د کندهار د ولایت سره ځنګړی محکمه چې جوړېږي واقعاً من د زورواکي او د قمندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه شي که به سي.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی ورسولې نه سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ار تعالی په د افغانستان کې سوله نه د لمړې مخ کې اداري په سات ختم کې څوک چې اداري په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلیا تعالی لسونه لاند کی
د ازادي رادیو خبرونه دوام لري اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړ.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم، سپر یکتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در این